ماست.
سلامونه د سهارت بجی دی ز صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست ویم پیل په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چلګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځای کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدماتونه تر فشار لاندې راغلي. لبلې خو د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبه پر ورځ ویلي لڅلور او یو افغان ماشومان څخه چې درملنې لپاره جرمني ته استول شي او شپږ څلوېښتنه بل درملنې ورسته پراتونکو درې ورځو کې واټ راستن شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلی بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت یو میلیون او یا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشنبه پر ورځ د اخره په 14 د ادارې ویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبه تر پنجشنبه پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس ویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود، مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي، بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحدو ایالتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندي اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 1900 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستاني دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستاني د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه پر ورځ د اخره په 14 د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوذه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبه پر ورځ 2 او د نومبر په 11 دریمه یو ورځنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغه دا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر شزو د طالبانو د بندیزونو لکبل افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوې دي. د راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په نا حکومتي مؤسسو کې د افغان شزو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول. د شزو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 132 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د شزو او ټولنیزو چارو فعال عادل بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د شزو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د شزو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کاول شوې چې په حکومت کې نه چې به وځلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسول شو، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي د ډېره خاتوګه کورونو ته هغه مرسته ورسول شو، یعنی د خځو د کار مخنیو نه او د خځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هیواد ته ډېر غټ خطر دی او خپل میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره غمیرمنو په دوه موسات کار کاچې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و. هم د یو غټ ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان شزو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې شزی اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% شزی په بشپړ توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې شزي د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ. د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر ده مده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل و د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوی دی چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سرنیش دی وي. تر پرونه پوری تر اته اویا میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی وي چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلې سیمه بلل کیږي. دا په خواني صنعتي ایالتونه له 1970 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. لبلی خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنی تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشر ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیکزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی، او دا د دې شوډنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابرۍ شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال وایاند حمد الله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو خوشتون کړي، او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسی غوره کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مېمنۍ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه مو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوې، ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکار ستونزه یو چې اولګا او تنده یخنی مرګ په دغه لار باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پی خو د مخنیوي لپاره د هل لار څه کېدلی شي؟
هل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ځمداران وای عمري عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیم وکړي قدر من اردونکو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې خو دی هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل یې راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې ومې کتل په وطن کې د غدری کال ز بیکاره فاتې شوم نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم. عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکام ګیمونه کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی اسواتی ځواکونه ډیره کله تدابیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډېر سخت ستونزو او مشکلات سره مونږ په لاره کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله خو بیا هم ناکام شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زو وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو بیا ته هم د وان څخه راوګرځېدو او بیرته ایران ته راغلو او د ایران نه بیرته افغانستان ته راغلو او یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډیره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج بنه یا به د انټرنیټ مسله وه نو زما انټرنیټ به بند و ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه. حتی فشار به یې اوچتېده پنځه شپږ کرته اووه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویلې چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم کله زما تلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه. زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفاته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ماته ویلي وو زه کله ته عرفاته ورسوم ته باید ماته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ماته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم په واپسي کې مانه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم. بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو مونږ به هدف نه بدلو لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوي وي. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم او بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیوه چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې. ډېر زیات مشکلاتو کله چې مونږ پولیسو دې مخ ته یې راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپله کور راورسوه خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه دې په قبال کې. زه خپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزم صحیح ده درسته ده اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم او آیات هم ده چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسې. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوره یا دغه وطنداران زمونږ زوره هغه دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري. کومنګ غواړي د وزي څخه بل څه تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا دوه دوه نیم سوه درې سوه افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو یو ستون له خود تعلیم ده بل ستون چې د هغه ډیری او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای ما غدار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دغه کې بیا دوه رقم نور خلق همسته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغه سیالي راخستی وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم تر زوی مې ولاړی زه ولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالي او تزان رسای
بله چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري. دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي او ډوبېږي سره، او څوک پوښتل کېږي په مرزونو په کې. دا اوس اوس ما تاسو ولیدل دغه 216 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ ستا، ژوبله ستا، ژوند د لاسه ورکول ستا په دکې. خو بیا هم وایم کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډیری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نو شو، مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي، او دا چې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور تعلیمیږي.
bale کلک په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی چیرې په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه ډیر سره په تماس کې یم، باور وکړي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د دوی وباسي ولاړ شي وطن ته، ډیرې نشي تللای، څنګه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. او بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو که پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په $2 او $3 لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نشي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته په عامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره، په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدي؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي. هدا اقل ځوانانو ته د د پزای چې دغه واته ملیون ډالر جب کیا چې دغه پیسې او ځانونه و پړسول درې مسلور مې خزه وکړلې، او دغه زمکه چې غصب کړلې وای خصله، خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل راز بداسي چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا، ټول وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کم زمونه خلاصه او په دشانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي، که جبر دی، که زدن دی، وهل تکول دی، بیروزګاری دی، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنه ماخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خويندې دا لکان خو لا پرېدا ځوانانه خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي لار په لټۍ چې کمه څه د هواده ووزي، دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا. نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی، حکومت دی، نړۍ مې ماته کړې، او بیا مې ستاسو ځوانان درنه تختی ولې؟ تاکي ضعف دی کنه، خپلو کې جوړ نه دی. نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي، کار زمينه دې ورته برابر شي، کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړی دی، ته یو مولا راوړه چې په هیڅ نه پوهېږي، د هغه زیب د باس یا هغه مشر وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچه تحصیل لري. زبرت لن لن مثالونه درکم، داسې خلک شته چې هلته په درېم او څلورم پنځم بسونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسانو د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري چې خدا را چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړې وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یینو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلای چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران دا سي چې او چا د 10000 ډالر ورکړي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کارت ته په 200 کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوهیږي په دې باندې چې موږ لکه 13000 چې پینځه کال دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په وسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دستا چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول وسته عواقب ډیر زیات دي یو هغه امدادي چې ځوان به ورنځي ټول هواد بمدا قسم ولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقع هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسترونه چې موږ په دغه تیر 22 کلونو کې درلودي هغه بیا تر لاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هغه کوي بیا وخت
جرمنی ماسټرانه وکړو ډاکټرګانه وکړه خبره نشته ژبه باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي تاسو اسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وصل لري 25 کال او 30 کال وي تا باندې به دیش کلن شوي به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلای بیا نو ګټه څه شو چې دیش کلن نه کې برته د هوا ته راولېږي زب زب چکچی کا به هغه هم کور رسیدي ته هغه دې پوره
دې دې حالات چې روس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایده وي دي
حلاره امداد مسولیت لري کف زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی هر رقم کړه یکا د کابل اداره ورته وای یا د خندار اداره ورته وای د دوی مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدا خپل ټول د جګونو کې نه چې یغه نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا هم بیا څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته هم یو پیغام دتا څو ورسول
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکای کال دو کال نور هم گزاره وکای که امکانات وی سلف سټډي کول پکار دی اغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خو پلان دی که وکاس ځان سره سلف سټډي وکي که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده غو بدلون راغلی وي ځکه بل چاره راس ویلند پاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه همې ځوانان ته وایم تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لارو باندې کولای شي او په دې مقصد تللای شي چې حالت تحصیل وکي او بیرته هوا تراشي چې کله حکومت حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنوی ته هم دا چې بچو سره کینی خبرې دی وکی او دغه ژوند امریکای او اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیرت ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته او بیا د اقدام وکی خو بیا هم هیڅ کله د غیر قانوني لارو چیرته نه دی.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته خره غلاست نن سیشن بدا او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او بیولوژي وړاندې کیږي خبرونه درسی مسائل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیه په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به ورسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې ترمیم د هغه د تکثر د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجره څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي دا ټول د میتابولیزم په معنی سره یادېږي یا په بل عبارت کې چیرې وای میتابولیزم د تاسو منظم کیمیاوي تعامل او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي د میتابولیزم تعاملونه چې دیغه په دوه شکلونه چې یو د وسخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادېږي مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروتینونه کاربوهایدریتونه شحمونه نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره ورسته کاریږي دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کاتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کاتابولیزم تخریبي تعاملونه دي هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمان جوړوي دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کاتابولیزم په نامه سره یادېږي مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي دلته پروتینونه نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي تړلې دي او دا غ نور مواد لکه امینو اسیدونه ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي مشته په لاس راځي چې هغه بیا ورسته ان حجره خپل د دغه د پاره استعمالي د وډیو انکشاف د پاره استعمالوي اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي پښتون کې د تغذیه وډیو انکشاف دغه کولای شي قابلیت لاس تر وړلای شي دغه عملیات چې رامبینسته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نام سره دیږي هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرات داخليږي د باینس حجرات راځي د حجرات د نوي مواد څخه ډیر تو پیل لري خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجره په واسطه باندې بدلیږي دغه څه د حجره ټول تخریبي تعاملونه چې دی هغه د ډیسیمیلیشن په نام سره دیږي په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول او به وایو او به په دنیا کې د ټول څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه به دي په طبیعي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 15% د اوبو څخه جوړ دی د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرځي دا او به دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دی جوړیږي په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري آزاد یو بده کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلو اوبو دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد یو بشتون و نه لري بیا نو حجره رولړی چې تړلو اوبو څخه کار اخلي او بل منرالونه دي منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه ورسته یعنی د ژوند فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډول دي چې یو ډیر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي ډیر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو هغه لکه کلسیم سوډیم اوسپنه فاسفورس او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو هغه لکه آیودین او فلورین
پنننی درس کې مو اوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکی تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم نن په یولسم ټولګي کې د حجره اړوان مسایلو باندې بحث کوو لومړی خونکی مکتا حجروی ویش بیانوي په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي دا اورته پوښتنی د خونکی په درس کې سوابيږي
لاندې انوانونه به بحث لاندې ونیسو رازو د حجروی ویش څخه شروع کوو که څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري او دا هم را معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجرويسته او هم کثیر الحجروي یا څو حجرويسته او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دی زیاتیږي د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندۍ جسم چې رمه بنسته سوی دی په دې ډول رمه بنسته سوی دی چې حجره خپل ویش کړی دی بیا ژوندۍ موجود رمه بنسته سوی دی نو حجروي ویش دا ستاریفو چې د یوې مورنۍ حجره څخه نورې حجره رامبینسته کیږي دغه ته حجروي ویش ویل کیږي ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي دا یو عالم وو د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي یو لیمیټ لري کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل همې سطح غټیږي او همې په حجم کې زیاتوالی رامبینسته کیږي موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي هستوي مواد دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواو ته ځي ویشل کیږي دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر دي تر کیږي خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي بیا ویش کوي اول مایتوزس دی بیا مایوزس دی د حجره دوران موږ دا رقم ویلی شو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د پداس شکل باندې مخته وړل شوی دی چې ادیمان وایي وای د یوې حجره د یو ویش لپاره څخه شروع د تر بل ورستنی ویش پوری دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یوه ختم کی دغه د حجرې دوران دی سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې ویني. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس، دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له بیر څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې جوړوالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونج را مبینسته کیږي چې د ویښته درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه جوړوالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دنې لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس را مبینسته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکی حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغییر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نورو حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي این اې مالیکولونه زیاتیږي. د ډي این اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنا د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والی ورسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزس، په لومړنۍ مایوزس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میتافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزس د مایتوزس د عملیه په شان دي لکه څنګه چې وخت مو وویل. د مایوزس د عملی اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، داغه څخه ورسته چې بدید دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکاب حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لکهون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجیږي. د دې ترڅنګ به دا هم واورو که د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اطراح پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، د هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه شوله. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. ډکې بولې د کولمو د لارې یا غایطه مواد د کولمو د لارې دا بله کمی تراس بوله، او تشې بولې د پښتورګو د لارې دا جلاره کمی تراس بوله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجیږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالب یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وځي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وځي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستې دي، یا دا نلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته، یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولې لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننی برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلویس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ شوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالې ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دند واحد د دامو جوړه د فعالیت واحد دی شمیره پر پښتورګي کې یو میلیون تر رسیدي د نیفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنز کپسول په نامه سره یادیږي د غشتون لري د نیفرون په بل سر په ټولون کې یا کلکټینګ ټیوبول پر نشته دی کوم چې یوریا اخلي او لنګچته یې لږدی یا پلویسته یې لږدی بومن کپسول چې دی هغه یو شمیر وېشته ډول رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي خو احاطه کړی دی د نیفرون دواړو واحدونو یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سره تر رسیدي یعنی د نیفرون دغه دواړې برخې که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سره تر رسیدي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي مواد څخه تصفیه کی نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري پروکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوب هنلیت لوپ یا د لوپ اف هنلی او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب په دې کس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو تشکر کیږي د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته دا غځای څخه ورسته د غرد پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پروکسیمال ټیوبول ته یا و د ټیوبول ته راځي د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته بیا و کلکټینګ ډاکټر دا غځای څخه ورسته یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده په دې جریان کې په سلحاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته
په نننی درس کې پر دې پوښو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه تر سره کیږي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
هله د چیل درسي ساعت وروسته د خونکي لوري بیان شوی درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړي او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي تر بل خبرونې مو پوښتنه سپارم خورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601 یو ځل بیا 00420221204601